کار غنگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
امریکا وایي د افغانستان به خپل پاتې اسکر د پلان سره سم وباسي. په کشمیر کې د پاکستان او هند قواو ترمنځ په نښته کې څلور ملکیان او یو اسکر وژل شوي دي، او په اندونیزیا کې د رالویدلې الوتکې د سپرلیو د مړو او د الوتکې د ټوټو د موندلو عملیات لا هم روان دي. السلام علیکم درنو دن کو بیا هم سړمه شهید د خبرونه په وړاندې کول سره نیم سات تاسو په خدمت کیو. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو او خبرونو ترڅنګ د مطبوعاتو تبصری هم واوري، خو لمړی بشپړ خبرونه ز اشرف الله رحیمزوی او روخان نورزای وایو.
امریکا وایي چې د افغانستان به خپل پات اسکر د پلان سره سم وباسي. د پلان په اساس په د پات امریکایي اسکرو لوی برخه د افغانستان پر راتلونکو دوه کلونو کې ووزي. د شنبه په ورځ ولسمشر غنی د امریکایي تلویزیونی چینل سره په مرکې کې ویلی وو چې شایي د امریکا ولسمشر د پات امریکایي عسکرو د ایستلو په پلان د سره غور وکړي. په مرکې کې ولسمشر غنی زیاته کړې ده چې مهالویشونه باید د کاڼي کرښې ونه ګڼل سي. خو د دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې اوباما به د پات امریکایي عسکرو د شمیر په اړه د سره غور ونه کړي. امریکا او ناټو څو ورځې وړاندې په افغانستان کې خپل ماربوي ماموریت پای ته ورسوي او افغان ځواکونو ته امنیتي مسؤلیت ور وسپاري. د امریکا د دفاع د وزارت یې ویاند ویلي دي چې د امریکایي عسکرو د ایستلو د پلان په اساس به په راتلونکو څو میاشت کې په افغانستان کې د پات امریکایي عسکرو شمیر نظر واته سو ته ورسیږي. او د 2014 کال په لومړۍ میاشت کې به د دغو عسکرو سم نیمایي د افغانستان ووزي. د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې یوازې 2.5 زره امریکایي عسکر پاتې سي چې زیاتره به یې په کابل کې وي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوري. په کابل کې پرون د اروپایي ټولنې د پولیسو په موټر ځانمرګ برید وشو چې پکې یو ملکی افغان وژل شو او 15 نور ټپیان شول. پیکا پرون ماسپښین د کابل د 9 او زید یکتوت په سیمه کې وشوه. رپورټونه وایي چې په موټر کې سپرو کسانو ته تاوان نه دی رسیدلی. د کابل د امنیت قمندانې ویان حشمت الله ستانکزی امریکا غاک ته وویل چې ځانمرګې بریدکوونکی په کورلا موټر کې سپور و او د بهرنیانو د موټر مخې ته چاودنه وکړه. هغه بهرنیانو ته د زیان په اړه څه ونه ویل. بل پلو پرون د زابل ولایت په مرکز قلات کې چاودنه شوې چې دوه ملکیان یې وژلي او لس نورې ټپي کړي دي. چاودنه د زابل ولایت د امنیت د قمندانې د ودانۍ مخ کې شوې وه.
د اندونیزیا د جاوا د سمندرګي په سیمه کې اوس هوا ښه شوې ده او د ایریشیا د رالویدلې الوتکې د ټوټو او سپرلیو د مړو د پیدا کولو هڅې بیا پیل شوې دي. تر پرون ماښامه د 10 کسانو مړي او د رالویدلې الوتکې ځینې ټوټې پیدا شوې وې. په الوتکې کې 128 کسان سپاره وو. په سیمه کې د څو هیوادونو ډلې د مړو او د الوتکې د ټوټو د موندلو هڅې کوي. دغه ډلې د الوتکې د لکۍ پسې ګرځي چیرې چې د الوتکې د پرواز په اړه د معلوماتو د ثبتولو ماشین موقعیت لري. که چیرې دغه ماشین پیدا سي نو دا به معلومه سي چې الوتکه څنګه رالویدلې ده. د ایریشیا الوتکه د دسمبر په 28 نیټه راولویدله. په همدغه ورځ په سیمه کې طوفان راغلی و. د اندونیزیا چارواکو د دوشنبې په ورځ یو شمېر پروازونه وځنډوله. د پروازونو د ځانټ علت دا ښوده سوی دی چې دا معلومه سوی ده چې د ایریشیا 8501 الوتکه په هغه ورځ چې رالویدله د پرواز اجازه یې نه درلوده. د اندونیزیا د ترانسپورټ وزارت وایي چې د رالویدلې الوتکې د اندونیزیا د سورابیا د ښار او د سنگاپور د ښار ترمنځ په هوایی مسیر د پرواز اجازه د دوشنبې، سه‌شنبې، چهارشنبې او شنبې په ورځ درلوده. خو الوتکه د یکشنبې په ورځ په دغه مسیر پرواز کړی دی او رالویدلې ده. د اندونیزیا د ترانسپورټ وزارت وایي چې په دې اړه به پوره تحقیقات وکړي.
په بنگلادش کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښته کې څلور مظاهرچیان وژل شوي دي. پرون د بنگلادش په وو ښارونو کې مظاهرې وشولې. مظاهره په جنجالي انتخاباتو کې د صدر اعظم شیخ حسینی د بیا انتخابېدو د لومړی کلیزی په مناسبت شوې وي. په پرونی مظاهرو کې تشدد هغه مهال وشو چې مظاهرچیانو پولیس په ډبر وویشتل او په مقابل کې پولیسو د مظاهرچیانو خلاف اوښکې بیونکی ګاز استعمال کړ. د مظاهرو نه وروسته د بنگلادش د پایتخت ډاکې په لارو کوڅو کې څوک نه تر سترګو کېدل او بسونه ورګاډي او بیړۍ هم بند وي. شیخ حسینی چې پرونی پر تلویزیون خبرې کولې د تشدد پیښو مسؤلیت د مخالفینو د مشر خالده ضیا په غاړه واچوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولند وایي چې که چیرې د اوکراین د بحران په اړه په خبرو کې پرمختګ وسي نو په روسیې باندې لګول شوي بندیزونه باید لرې سي. د فرانسې ولسمشر د یو فرانسوي راډیوي سټېشن سره په مرکې کې وویله چې هغه به د رواني سوي میاشت په پای کې د اوکراین د بحران په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې برخه واخلي. په دې اړه د جرمني د سراعظمې انګیلا مرکل یو ویاند سټیفن سیبرت بیا د احتیاط نه کار واخیست. هغه وویله چې مطمئن نه دی چې داسې یوه غونډه به کله او چیرې وسي. ویاند دا خبره هم وکړه چې د بندیزونو د لرې کولو وړاندیز یوازې هغه مهال کېدای سي چې په خبرو اترو کې رښتینی پرمختګ وسي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د تیرو عیسوي میاشت په پای کې اعلان وکړ چې پلان لري چې د جنوري په 15 نیټه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني د سراعظمې انګیلا مرکل او د فرانسې د ولسمشر فرانسوا هولند سره د قزاقستان په مرکز اسانی کې وګوري. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني ډیپلوماتانو پرون په برلین کې سره وکتل او په اوکراین کې د جګړې د ختمولو په اړه خبرې اترې وکړې.
د سوریه د کوبانی په خارګوټي کې کوردان وایي چې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو خلاف پرمختګ کړی او د دغه خار کوردانو پرون وویل چې د کوبانی د خارګوټي 80% وست د دوی تر ولکې لاندې ده. د سوریه د بشري حقوقو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې کوردانو د کوبانی د خارګوټي هغه سیمه هم نیولې چې د امنیتي قومندانۍ او حکومتي ادارې پکې موقعیت لري. په کوبانی کې کوردانو ویلي چې د یک شنبه د ورځې په جګړو کې د اسلامي دولت 14 وسلوال وژلي دي. کوردانو دا خبره هم کړې ده چې په وژل شوو کسانو کې زیاتره یې بهرنیان دي.
په کشمیر کې پاکستانی او هندي عسکرو په یو بل باندې ډزې کړې دي چې په نتیجه کې 4 ملکیان او یو عسکر وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ په یو بیان کې راغلی دي چې هندي قواوو د ظفروال په سیمه کې په ملکیانو باندې ډزې وکړې او 4 کسې د پاکستان او هند په سرحد ووژل. هندي چارواکو بیا وویل چې پاکستان د سامبا په سیمه کې ډزې کړې دي او د دوی یو عسکر یې وژلی دی.
په عربستان کې چارواکي وایي چې د عراق سره په سرحدي سیمه کې ځانمرګي برید شوی چې په نتیجه کې د دې هیواد دوه سرحدي ساتونکي او د سرحدي ساتونکو یو قومندان وژل شوی دی. د سعودي عربستان چارواکي وایي پرون یو ځانمرګي د عراق سرحد ته نږدې په حمله کې دوه سرحدي ساتونکي وژلي او دریم کس یې زخمي کړی دی. د عربستان د کورنۍ چارو وزارت وویل پرون د اراره په سیمه کې پر یوې سرحدي پوستې باندې برید شوی دی. چارواکي وایي چې وسلوالو اول ډزې وکړې او بیا سرحدي ساتونکو هم ځوابي ډزې پی وکړلې او برید کوونکي ووژل. سمدستي چانه دی ویلي چې دغه حمله یې چا کړې ده. سعودي عربستان د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې برخه لري. د ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت په ګروپ باندې هوایي بمباري کوي. د سپتمبر د میاشتې د وروستیو وختونو راهیسې د امریکا او سعودي عربستان قواوې د اردن، بحرین او د متحده عربی اماراتو سره په ګډه په دغه ګروپ باندې چې په عراق او سوریه کې ډېرې سیمې نیولې دي د شپږ سونه یې زیاتې هوایي حملې کړې دي.
په نایجیریا کې عیني شاهدان او پوځي چارواکي وایي چې د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د باکو حرام ډلې یو پوځي اډه نیولې ده او په لسګونو عسکر او ملکیان یې وژلي دي. تر اوسه د پیښې په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د باغا په شارګوټ کې د افریقایي هیوادونو قواوو دغه اډه هغه مهال خوشي کړه چې په دې قادره نسول چې د افراطیانو مخه ونیسي. د سیمې نه خلک همسایه هیواد چاته تښتېدلی دي. هغه کسان چې چاته رسیدلی دي وایي چې وسلوالو په لسګونو خلک وژلي دي او یو شمېر نور خلک بیا د چاد د جهیل نه د تیرېدو په مهال په اوبو کې ډوب شوي دي. او ملګرو ملتونه وایي چې د کانګو په ختیځ کې د رواندا د یاغیانو خلاف د برید لپاره چمتووالی نیسي. په کانګو کې د ملګرو ملتونو د ماموریت ویاند وویله چې د رواندا د ازادۍ لپاره د دیموکراتیکو قواوو د ډلې خلاف د ملګرو ملتونو او د کانګو د پوځ د ګډ تعروزي برید د ملاتړ لپاره قواوې ځای پر ځای کوي. د کانګو لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت ویاند سټیفن دوجاریک وویل چې د افریقایي هیوادونو لخوا د کانګو د یاغیانو د بې قید و شرطه تسلیمېدو لپاره ټاکل سوی مهلت تیر سوی دی. یاغیانو ته د جنوري د میاشتې دوهمه نیټه ټاکل سوې وه. د رواندا د ازادۍ لپاره د دیموکراتیکو قواوو په ډله کې د کانګو د هوټو د قوم وسوال هم شامل دي چې د 2000 وبخښئ چې د 1994 کال د رواندا پامه وژنې کې لاس درلودی. په کانګو کې د اغیانو بریدونو ملګرو ملتونو دې ته وهڅول چې په سیمه کې یو خاصه قوه ځای پر ځای کړي. د ملګرو ملتونو دا قوه د کانګو د پوځ سره مرسته وکړه چې په 2013 کال کې د اغیانو یوه ډله چې د ایم درویش په نامه یادېدله ماته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ترنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه وري او دا هم د خبرونې لمړی ریپورت. د عربو ټولنې د شخړو او د ګډوډیو نه د لیبیا د خلاصولو لپاره د عمل او د مذاکراتو د پیل کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا غږ خبريال ایډوارډ ایرانیان په دې اړه دا ریپورت لګلی.
هذه الدورة الطارئة اليوم بطلب من دولة ليبيا الشقيقة حول
د عربو د ټولنې د غړو ملکونو د استازو دغه غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې چې هلته په لیبیا کې د ډېر انتظار نه وروستو د رقیبو ډلو د مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل دپاره ټاکلې نیټه یو ځل بیا وځنډېدله. د عربو د ټولنې مشر نبیل العربي په قاهره کې د غونډې ګډون کوونکو ته ویلي چې د لیبیا د شخړې د حل دپاره دا لازمه ده چې د لیبیا د خلکو د اراده احترام وشي او هم د هغه ملک حاکمیت او یووالی باید په نظر کې وساتل شي. هغه دا هم ویلي دي چې د عربو ټولنه د لیبیا د قانوني منتخب پارلمان او د هغه حکومت چې دغه پارلمان جوړ کړی ملاتړ کوي. د عربو د ټولنې مشر خغلی العربي یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ او ویل چې ټول هغه خلک چې په دغه خبرو کې ګډون کوي هغه باید تشدد او تروریزم وغندي. هغه وایي
وان من اولوياتنا اليوم اتخاذ موقف حاسم تجاه جميع الاعمال الارهابيه الجاريه على الاراضي.
هغه وایي چې د لیبیا په خاوره کې د تروریزم پر ضد باید جدي دریځ غوره شي. هغه ویلي چې دا تروریزم دی چې په هغه ملک کې سیاسي خلا او امنیتي شخړې پیدا کړې دي. د عربو په ټولنې کې د لیبیا استازي سفیر عاشور بو رشید ویلي چې په ملک کې د وینو د تویدلو د مخنیوي لپاره ډیر زر باید په نظامی عملیاتو لاس پوري شي او همې نړیواله ټولنه دې تاسولي چې د لیبیا د فوج سره د وسلو کومک وکړي. هغه وایي
وکلما تاخر حسم المعركه عسكريا ضد تلك الميليشيات الغاشمه ازداد تغولها وتقلص.
هغه وایي چې د اسلامي ملیشو په ضد په عمل کې تاخير به د دې معنی ولري چې د مذاکراتو د لارې د حل د پاره چانس ډیر کم دی. هغه نړیواله ټولنه دې ته هم هڅولي چې په هغه خلکو باندې بندیزونه ولګي چې په ملک کې اساسي دولتي تاسیسات تباه کړي او په دې توګه په ملک کې د شخړو د حل په لارو چارو کې خندونه اچي. د امریکا د جورج ټاون په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد پال سولوان امریکا غږ ته ویلي چې هغه دې ته خوشبینه نه ده چې د عربو ټولنه دې د لیبیا د شخړو په حل کې سم مثبت رول ولري. لبل خو د لیبیا د تبروک په خار کې د هغه ملک مقیم حکومت چې نړیواله ټولنه هم په رسمیت پیژني یو فرمان صادر کړی او په هغه کې د سوریې د فلسطین او د سودان خلکو ته ملک ته د داخلي دو اجازه منع کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په کابل ښار کې 155 خارګوټي جوړ شوی چې ودر سي غیر معیاري دي. د ښار جوړونې وزارت د غیر معیاري خارګوټو د ودانولو لپاره د کابل ښاروالي ګرمه بولی. بهارت صابر په دې اړه ریپورت لګلای.
په افغانستان کې د خارګوټو د جوړولو پلان په کال 2002 کې رامنځته شو او د خارګوټو د ودانولو تعداد کې خودل شو. یو شمېر دغه خارګوټي د ښار جوړونې وزارت او خصوصي سکتور په مټ ودان او خلکو ته وویشل شول. د افغانستان د ځمکو د ادارې لخوا د یو خپور شوی راپور لمخې د تیر 11 کال په اوږدو کې د ځمکو غاصبینو د 238 خارګوټو د جوړولو په نوم څه د پاسه 3000 جریبه ځمکه غصب کړې ده. د ښار جوړولو وزارت مرستیال امین الدین سالک وایي دغه وزارت په تیرو څلورو کالو کې په کابل ښار د 15 پوړیزو 26000 اپارتمانونو د جوړولو هوډ کړی و چې 360 اپارتمانونه یې ودان شوي او د ژمي تر تیرېدو وروسته به خلکو ته وسپارل شي. خو ډیری افغانان د دغه خارګوټو د بد کیفیت نه سر ټکوي. دوی وایي د دغه خارګوټو کانالیزاسیون په سمه توګه نه دی تنظیم شوی، د وسایطو لپاره پارکینګ نشته او ځینې نورې غټې وړې ستونزې هم. په کابل ښار کې د سلیم کاروان په نوم د دغسې لوړ پوړو ودانیو یو اوسیدونکی وایي د بلاکونو ناپاکې اوبه د لارې پر سر روانې دي. د دغو استوګنیزو لوړ پوړو ودانیو یو استوګن حمیدالله وایي
دا د سلیم کاروان کارګوټ کې زه اوسېږم، لکن دغه کارګوټ چې جوړ شوي دي داسې جوړ شوي نه دي چې دوی کوم احتیاط په صداقت باندې دوی دا ښارونه جوړ شوي کړي دي. دوی خپل حفاظت یې راخیستی، خپل پړدې یې راخیستی دي، او دوی بل بل سلمان غم یې نه ده خوړلی، یعنی هیڅ کومه توجه نه ده صاحب. ناوې چې جوړې کړي دي ټول شړېدلي دي، بېرته راغلي دي. دا اوس تاسو راسئ دغه کور د ما وګورئ، ناوه ایښې ده او ټول شړېدلی ده، راغلي دي په عامه باندې کور کې دیوال یې شړولی ده.
دغه ستونزه مې د ښار جوړولو د وزارت له چارواکو سره شریکه کړه. د یاد وزارت مرستیال امین الدین سالک د دغه بلاکونو د جوړولو پلا د کابل ښاروالۍ په غاړه اچوي.
سلیم کاروان د اوجه صرف سه بلاک است، او به شهره گفتن میتونه که یک مشتمیر یایشی باشه.
سلیم کاروان ته ښارګوټی نشو ویلی، هغه یوازې یوه هستوګنیزه مجموعه ده چې د کابل ښاروالۍ لخوا جوړه شوې، او هغوی باید ورته پاملرنه وکړي، او بې نقشې یا په زور ودان شوي ښارګوټي هم باید ښاروالۍ تعقیب کړي، چاري وڅاري او ستونزو له امله یې عدلي او قضایي مراجعو ته وسپاري.
د سالک په وینا د 1983 کال نه تر 1991 کال په کابل ښار کې 155 ښارګوټي ودان شوي چې کم شمیري پر معیارونو برابر ودان شوي دي. امین الدین سالک وایي
از این جمله شرکایی که واقعا قابل تایید بود در حدود 6-7 شرک بود.
یوازې شپږ یا اووه ښارګوټي شته چې د تایید وړ دي، او د ښارګوټو د اصولو او معیارونو سره برابر جوړ شوي دي، چې په قندهار کې د عینو مینې ښارګوټی، په کابل کې د امید سبز او اریا ښارګوټی، خو و دېرش داسې ښارګوټي هم شته چې د معیارونو په تطبیق نه دي برابر.
ویل کېږي د دغه ناقانونه او غیر معیاري ښارګوټو 80% د جهادي او دولتي زورواکانو په زور او د کابل ښار په 22 ناحیو کې په تیره بیا 14، 19 او 19 ناحیو کې ودان شوي دي. سالک وایي د دغه ناقانونه او غیر معیاري ښارګوټو اسناد باید د دولت لخوا بیرته واخیستل شي.
یک تعداد شرکایی که غیر قانونی است اوتومات باید است که او از طرف دولت صلاحیت کاری گرفته شه، جزا ببینه.
د دغه غیر قانونی ښارګوټو کاری صلاحیت باید د دولت لخوا واخیستل شي، او په دغه کار کې د کابل ښاروالۍ ستر رول لري، ځکه کابل ښاروالۍ په دغه ښار کې 22 ناحیې لري او باید دا کړنې کنټرول کړي. خو هغه ښارګوټي چې موږ ته مربوط کیږي موږ څېړلي دي، هغه ښارګوټو ته چې تر ټاکلي مودې خپلې چارې نه تنظیموي اختار ورکوو، او تر هغه وروسته یې بیا جواز اخلو او خپله به عدلي او قضایي مراجعو ته سپارل کیږي.
خود کابل ښاروالۍ سرپرست عبدالاحد واحد وایي دغه ښاروالۍ په کابل ښار کې هیڅ راز ښارګوټی نه دی جوړ کړی، خو د لوړ پوړو هستوګنیز بلاکونو د جوړولو اجازه یې ورکړې ده. د کابل ښاروالۍ د سرپرست په وینا په دغو هستوګنیز بلاکونو کې جوړونکو ته سپارښتنه شوې چې باید د کانالیزاسیون سیستم او د پارکینګ جوړولو ته سم پام وساتي، خو اکثره جوړونکو دغه ټکي ته پام نه دی کړی. د مخاطر دې د دغه را سرغړونو لپاره به د کابل ښاروالۍ د ودانیو جوړونکي یا 3000 افغانۍ جریمه کړل، او یا خو به یې ودانۍ ړنګ کړه. خود ښاروالۍ سرپرست وایي دا دواړه کړنې بې اثره وي، نو ځکه خو یې د قانوني تخلفاتو مقرره جوړه کړې چې دا مهال په عدلي وزارت کې پرته ده، او باید ژر تر ژره تصویب شي سو کابل ښاروالۍ د دغه راز ناقانونه او غیر معیاري ودانیو د جوړونکو سره د قانوني چلند صلاحیت ترلاسه کړي. بھارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. امریکا وایي چې د افغانستان به خپل پات اسکر د پلان سره سم وباسي. د پلان په اساس به د پات امریکایي عسکرو لویه برخه د افغانستان په راتلونکو دوو کلونو کې ووځي. د شنبې په ورځ ولسمشر غني د امریکایي تلویزیوني چینل سره په مرکې کې ویلي وه چې ښایي د امریکا ولسمشر د پات امریکایي عسکرو د ایستلو په پلان باندې د سره غور وکړي. په کابل کې پرون د اروپایي اتحادیې د پولیسو په موټر باندې ځانمرګ برید وسو چې پکښې یو ملکي افغان ووژل سو او 15 نور ټپیان سول. بل پلو ته پرون د زابل د ولایت په مرکز قلات کې 14 وسوه چې دوه ملکیان یې ووژل او 10 نور ټپیان کړل. د اندونیزیا د جاوا د سمندرګي په سیمه کې اوس هوا ښه سوې ده، او د ایرشیا د رالویدلې الوتکې د ټوټو او سپرلوی د مړو د پیدا کولو هڅې بیا پیل سوې دي. په بنګلادیش کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې 4 مظاهرچیان ووژل سوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولند وایي چې که چیرې د اوکراین د بحران په اړه په خبرو کې پرمختګ وسي نو پر روسیه باندې باید لګول سی بندیسونه لری سی. د سوریه د کوبانی په شارګوټ کې کوردان وای چې اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو خلاف پرمختګ کړی دی. د کوبانی کوردانو پرون وویل چې د کوبانی د شارګوټي 80% اوس تر ولکې لاندې دی. په کشمیر کې پاکستانی او هندي عسکرو په یو بل باندې ډزې کړې دي چې په نتیجه کې څلور ملکیان او یو عسکر وژل سوي دي. او په عربستان کې چارواکي وایي چې د عراق سره پر سرحد ځانمرګي برید سوی دی چې په نتیجه کې د دغه هیواد دوه سرحدي ساتونکي او د سرحدي ساتونکو یو قمندان وژل سوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو دنکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه اوریا. جنوبی کوریا په شمالي کوریا د امریکا نوی مالی بندیزونه مناسب ګڼلي، خو شمالي کوریا بیا دغه بندیزونه بې فائدې ګڼلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ د شمالي کوریا په لسو کسانو او یو شمیر ادارو بندیزونه ولګول. واشنگتن وروسته له هغه نه په دې اقدام لاس پورې کړ چې واشنگتن پر سوني پکچرز د انټرنیټي برید ملامتي په شمالي کوریا واچوله. پام وکړئ په دې اړه دغه رپورت ته.
د جنوبی کوریا د یووالي د چارو وزارت ویان لیم بیونګ د دوشنبه پر ورځ وویل چې سیول د شمالي کوریا پر ضد د امریکا نوي بندیزونه مناسب اقدام ګڼي، خو هغه پر دې تبصره ونه کړه چې دغه بندیزونه به د شمالي او جنوبی کوریا پر اړیکو باندې څه ډول تاثیر وکړي. د یکشنبه پر ورځ شمالي کوریا د امریکا بندیزونه وغندل او د امریکا اقدام یې خصمانه کار وبلل چې هدف یې د امریکا د بدنامۍ مخنیوی دی، ځکه د شمالي کوریا په باور په نړیواله کچه د امریکا د تحقیقاتو په اکله چې وایي شمالي کوریا د سوني پکچرز پر کمپنۍ باندې په انټرنیټي برید کې لاس درلودلی شک موجود دی. شمالي کوریا وړاندیز وکړي چې د امریکا متحده ایالات په ګډه تحقیقات ورسره وکړي چې دا برید چا کړی دی. د دې کمپیوټري برید له کبله محرم معلومات افشا شول او سوني پکچرز کمپنۍ ته مالي تاوان ورسېدی، ځکه عاید یې راکم شو. د سوني پکچرز پر کمپنۍ باندې برید هغه کمیډي فلم سره تړلی وو چې پکې داسې یو داستان جوړ شوی دی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وژل کیږي. پیونګیانګ دغه فلم وغندی، که څه هم د سوني پکچرز پر کمپنۍ باندې د انټرنیټي برید سره هر ډول تړاو رد کړي. یو ډله چې پر ځان باندې د سولې د ساتونکو نوم شي دی پر سوني پکچرز کمپنۍ باندې د برید مسولیت په غاړه واخیستی. په یو بیان کې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی د تیرې میاشتې د دسمبر په 19 نیټې خپره کړه، دا نتیجه ګیري سوې ده چې د شمالي کوریا حکومت د انټرنیټي برید تر شا لاس درلود، خو د انټرنیټي بریدونو د چارو ماهرینو بیا په دومره پیمانه د پیونګیانګ پر دخالت باندې شک څرګند کړي. تیره جمعه د امریکا د خزانې وزارت د شمالي کوریا پر درو سازمانونو چې پکې د دغه هیواد د استخباراتو سازمان هم شامل دی او پر لسو انفرادي اشخاصو باندې بندیزونه وارد کړل چې پکې د امریکا مالي نظام ته د لاسرسي بندیدل هم شامل دی. د نویو بندیزونو معنا دا ده چې دغه کسان او سازمانونه به نړیوالو مالي خدماتو ته محدوده لاسرسی ولري. د امریکا د خزانې د چارو وزیر جک لی وویل چې د شمالي کوریا پر ضد دغه راز اقدامات د امریکا د متحده ایالاتو اراده په ډاګه کوي چې د امریکا د ادبا کاروبارونو او ګټو د دفاع په خاطر به په یو لړ دفاعي اقداماتو لاس پورې کړي او هر ډول هڅو ته به چې زموږ ارزښتونه کمزوري کوي او یا هم زموږ ملي امنیت ته ګواښ پېښوي ځواب ووایي. امریکا ولسمشر باراک اوباما پر شمالي کوریا باندې اضافي بندیزونه د شمالي کوریا د پارونکو بې ثباته کوونکو او ظالمانه پالیسیو په جواب کې اقدام وباله. سپینمانی دغه اقدامات مناسب وبلل او زیاته کړه چې دا یوازې لومړی اقدام دی. روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر رابرټ مندنز د امریکا د سی این این تلویزیونی چینل سره په ملکی کې وویل چې پر شمالي کوریا باندې بندیزونه یو ښه اقدام و، خو زیاته کړه چې امریکا ته په کار ده چې شمالي کوریا بیرته د هغو هیوادونو په جمع کې حساب کړي چې ترهګري تمویلوي. واشنگتن کې میشت کوریا د اقتصادي چارو د انسټیټیوټ څخه ستن ګرونی وایي چې د امریکا بندیزونه به دوه هدفونه ترلاسه کړي. هغه د امریکا د 2001 کال پریکړې ته اشاره کوي چې په ماکو کې میشت د بانکو ډیلتا ایشیا د سازمان سره اړیکې په دې خطر قطع کړې چې دغه شرکت د شمالي کوریا سره معاملې کولې. هغه داسې وایي:
There will probably be a small short-term to maybe medium-term financial hit for the North Koreans, which seems to be where
دا اقدامات به پر شمالي کوریا باندې لنډمهاله او منځمهاله تاثیرات ولري او دا سشکاري چې ولسمشر اوباما حکومت هم همدغه هدف لري. زه فکر کوم چې دوی شمالي کوریا ته غواړي چې یو متناسب جواب ورکړي، ځکه پر سوني پکچرز باندې برید دغه کمپنۍ ته مالی تاوان پیښ کړي، نو موږ به هم شمالي کوریا ته مالی ضربه واردو. خو د اوږدمهاله تاثیراتو په باب باید وایم چې د بانک کو دلتا ایشیا د سازمان د بندیز وروسته شمالي کوریا خپل د پیسو د راکړې ورکړې په سیستم کې بدلون راوستي. دوی لږ پیسې د بیلابیلو لارو نه انتقالولې چې د راتلونکو مالی بندیزونو نه ځان بچ کړي. زما په فکر نوي بندیزونه به په لنډمهاله لګي د شمالي کوریا د وسلو د انتقال پر چارو باندې تاثیر وکړي، خو په اوږدمهاله کې به یې تاثیر ډیر لږ وي، ځکه دوی به د بندیزونو څخه د بچېدو په خاطر نورې لارې چارې پیدا کړي. ستن ګرونی وایي چې په داسې حال کې چې د امریکا دویم اقدام به دا وي چې شمالي کوریا د ترهګرو د تمویل کوونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي، نور مالي بندیزونه هم ممکنه دي چې پر شمالي کوریا باندې وارد شي، ځکه ولسمشر باراک اوباما په دې وروستیو کې وویل چې پر سوني پکچرز باندې برید یو انټرنیټي برید و.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې درېدل ولسوالینه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو من مده د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001202619131. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010. هلو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. مطبوعاتو تبصری
واشنگتن پوست او نیویارک ټایمز ورځپاڼو د دوشنبه د ورځې په ګڼو کې د افغانستان په باره کې مضمونونه خپاره کړي دي چې مهم ټکي در اورو. واشنگتن پوست ورځپاڼې د دوشنبه د ورځې په خپله ویب پاڼه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی مرکه چې د امریکا د تلویزیونی شبکې سی بی ایس سره یې کړې خپره کړې ده او دا تبصره ورباندې اضافه کړې ده چې وایي جمهور رئیس اوباما ته په کار ده چې د ده له هیواد نه د 2016 کال پورې د ټولو عسکرو د وستلو په باره کې دې دوه ځلې فکر وکړي. ښاغلی غنی د مرکې په وخت کې وویل که دواړو خواو یا په دې برخه کې ډیرو انډیوالانو خپل هدفونه لاسته راوړي دي او پرمختګ یې رښتینی دی، نو داسې اراده باید موجوده وي چې په ټاکلې نیټه له سره غور وشي. لارا لوګان د مرکې نه وروسته دا پوښتنه وکړه چې آیا تاسې جمهور رئیس اوباما ته دا خبره کړې ده؟ ښاغلی غنی په ځواب کې وویل جمهور رئیس اوباما مې پیژني، موږ دې ته ضرورت نه لرو چې یو بل ته ووایو. ورځپاڼه په آخر کې لیکي ښاغلی اوباما غواړي چې په 2016 کال کې له افغانستان نه ټول امریکایي عسکر وباسي او تقریبا 10,000 امریکایي عسکر لا تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. له بلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دوشنبه د ورځې په ګڼه کې لیکي د افغانستان په جنوب کې ملک عبدالله حکیم د عسکرو او د پولیسو د صاحب منصبانو مړي په هغه سیمه کې راټول کړل چې طالبان پکې ازیت دي او خپلو کورونو ته یې ورسول. د حکومتي مرکزونو د طالبانو مړي هم خپل کورونو ته ورسول. تاسو تصور کولای شئ ما ته د خپل زامنو په پیدا کولو کې دومره وخت ونیو او د عادي خلکو لپاره به څومره وخت نیولی وي. د زیاته کړه ما خپل ځان ته وویل چې زه به د بې وزلو په خاطر دې کار ته دوام ورکړم.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو څنګه د خبرونې مطالب هم پای ته ورسل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د آشنا رادیو راتلونکي خبرونې د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغې چې بیا هم ستاسو په خدمت حاضریږو. تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. الله مو مل شه. خو د خپلو راډیوګانو تر څنګ اوسئ. د دری څنګه خبرونه په لنډو شبو کې شروع کیږي.